در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. پاکستان کې له پټلۍ د اورګاډي اوښتو پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي د سند له نوابشاه زولی سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافر وړونکي اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې په وژل شوو 150 تنو سربیره 70 تنه نور ژوبل هم دي. د سند د سکر زون د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د اګست پر 6 د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبي یا بوګۍ له پټلۍ اوښتې دي. ده وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی. لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتې، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو کو د هدفی وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت د خلکو د نه لاسرسي، د دوی د اعدامولو، سنگسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولې او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر 120 او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د 1000 پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسال کې د چنن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6 شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړه او ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشی دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوتڅنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزونکی ټاکل شوی. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون نن دغه خبر ورکړی. د فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپا به د نیوزیلند لوبغاړی د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به رولانیک پاد افغانستان لپاره د برونزو 2 مډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل. او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 22مه، 23مه او 26مه په سریلانکا کې سره لوبې ولري. د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت مرزه، عبدالرحمن، مجیب الرحمن، نور احمد، فضل حق فاروقی، وفادار مومند او شاهد صافایده، سلیم صافایده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس د وینې او خولې له لارې له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړی چې نور خوندي پاتې شي؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزای ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا محل را سره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزای سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کړو. سبا مو ته به خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که خې انټرنیټ لری کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ وورو 00422112640001. بلش میرا ده 00422112540001. کولای شي پښتو فیسبوک باندې ته هم د ازادي رادیو سر ورخ کارا کوي. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی د مالته د کمنټ په برخه کې خپل پښتنه راته ولیکي. زین اوریدونکو پښتنه لیکلي، زین اوریدونکو له مخکې واتس اپ شمیرې ته غږونه را لېږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل دینه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ځان اوریدونکو ته او محترم کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادواري وکړه، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړی په ارتباط باندې باید وایو چې په وینه کې د 0.0 تقریبا 0.1 یو ځخه تر دوه پورې د دې اندازه دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر درې نه چلوړي سي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي؟ که دا اوریدونکو ته لږ واضح کو، په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید د لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري، یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ ته راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لري، د دې وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دیل وجنه د جنډیس منځ راځي چې څنګه موجود نارمل اندازې خاصې پر اشاره 2 تر 1.2 پورې تقریبا ورسي، او د 3 پورې چل ورسنو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځي راځي چې پام دې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نه خنخاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړې سوي وي، هغه ابتدایي نه خنخاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدائی نه کې بعضی وخت اسیمپټوماتیکی ناروغ وایرس انفیکشن اخیستی خو کوم اعراض ولې نه لري. کچیرته ناروغ اعراض ولې ولري، نو بیا د بازي وخت لو ګریډ فیور او ارترالجیا او مایلجیا او نازیا او میټینګ نو د دې سبب کیږي د مالې او ایورجن اف سموکینګ نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي چې تمون فزیکی معنی کو نه روغتا نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټندرنس یا د لیور انلارجمنت موجودي
او ډاکټر صاحب دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عام کسانو ته اوسه د افهام وړ نه وي راځي لګي واضح خبرې او فکر وکړي خپل ناروغ سره خبرې کوي د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي د سترګو پر رنگ کې زیګر کې څه تغیرات راځي ورسره
او زیګر د غټواله کې چې تمونه فزیکی معنی کو زیګر به غټوي بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت او بل د سترګو غړواله هم پکې پیدا کیږي د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به نو بل پکې دا کوم انزایمونه چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو الیفټیز معاینات کو دا به لوړ شي ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه
ښه او ډاکټر صاحب دغه نخې نښانې سولې وس راځي لږ درې تقسیم باندې ته هم لاړ شو ما چې مطالعه وکړله پنځه ډول د دغه خپل زیړای چې په غو کې بیا خپل ډولونه هارې به بیلابل ډولونه لري بیلابل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی راځي له تاسو وورو چې زیړای په عموم کې په څو ډول دی او کوم ډولونه داسې دي چې انسان په اخته کېږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته کوي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کړي لوګین صاحب
اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا د یوناني کې بل دوه کلمو نه خدای شوی دا چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه او اې چې دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسو د زیګر پرسو هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا په ځینې کتابو کې راغلي چې په چین کې تقریبا 15000 کال مخکې د هیپوکرات لوخاو پیژندل شو چې د تیبا بینین اپیډمیک جنډیس نوم ورکوته چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هیپاتایټس ای او چې هم د هیپوکرات پیژندل یو د هیپاتایټس ای او نور بل کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی په 1915 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخا په پیژندل شو چې د دې لپاره چې دومره هڅې کړې وو او ریسرچ کړې وو نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د علم
ښه یعنی په مجموع کې په څو ډول د ډاکټر صاحب همدا 15 ډول چې یاد شوی دي همدا 15 ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله موږ بحث وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړای څه ډول ناروغي ده څو باندې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډیر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث د مېلمانو را بلل شوې دي لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی استډیو سره اوس مهال وسلېږي اړیکې پرې ده بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکې ورسره ونیسي په دوه منی مای کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودای راشي استډیو ته لږ سره به خبري وکړو اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته چاړي کینی ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړي کینی ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمنی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی له غزنې خبري کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه د اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لری چې پښتنه لری
بله همداسې ده ډیره مننه کوم لومړی بلودین صاحب دا درته وایم چې څومره شمیر مریضان سي ما د تور زیړی په حق دلی دي سخت ظالم مرض او وژن کوي مرض ده بدن سخت ناروغي ده نو کچرته ډاکټران صاحبان وصل سي نو پښتنه می همدا ده چې ډاکټران صاحبان لومړی پښتنه غدا چې په کلیوالو سیمو کې عموما سي څوک په جړجړې تورجړې اخته کیږي هغه لمړی د مو تعویز کوي آیا تر دواي غوړلار همدا د مو تعویز د سې د لمړی توبر کوي کڅنګ او څومره مو پیدا دوهم کله سیزه په انتانیشه په خانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش ووسیدم، نو هلته به سی به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوي، تر یو حده یې ډېره ښه مفیده تداوی هم کېده، خو بیا هم دی ډېر زیات مرګ جوبله لرله، ډېر وژل کېدو هغه مریضان. د دوی به لومړی نسونه ډېر زیات وپړسېدو، نو آیا هلته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټې دومره زیاتې پړسېدي چې انسان یې ویره کوله؟ او بل پاکستان ته هغه ډېر انتقالېدو، تر افغانستان یې نسبت پاکستان کې ښه تداوی کېږي که څه خبره ده؟ مننه.
ډیره مننه زابلای صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ. ستاسو پوښتنه واخیستل شوله، متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره لا اړیکه وصل نه ده. چې اړیکه وصل شو حتما به دغه پوښتنه ترې وکړو. ګڼو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پریښې دي. دغه راز واتساپ شمیرې ته هم په ثبت شوې بڼه باندې خپلې پوښتنې رالیږلې دي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شي بحث مختلو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، بیرته خده چې لنیکه مرغه تاسو را سره وصل شولې. ستاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه، زموږ دایمي اوریدونکو زابلي صاحب اړیکه نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کېږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي، دا قدم دوه خو به بیره شاک چې خپل غټی لري ول طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ که چیرته یو کس ناروغيږي لمړی څه وکي؟ او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټ پرسو پیدا شوی د خېټ وایوالي پرسيږي؟ لږ څه
سلامونه احترامات منئ. اصلا خو زمونږ ټولنه د افغاني ټولنه کې د قدم او دوه مروج ډیر زیات کنه، اکثره وخت بس پندوی باندې را تکیا کی په دا موضوع باندې، نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده، نو هغه کی به موږ څه وای دوی ته خو د ګیډې پر څو په مریض باندې داسې ویل شم چې اکثره وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی، کس خبرم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلای ده کنه، نو سیروز تناره وتله. سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاس ورګي، نو چې خپل وظیفه له لاس ورکړل هغه نارمل اندازې نه، نو بیا د ګیډي پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لور سیروز لکه بل پیدا کیږي، نو ټول ورونه خواندي چې بیا د خپل سکرینینګ وکړي تر څو پورې چې دغه تشخیص کی چې خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نو ونه لري. اکثر ناروغان دغه سی مراجعه کوي وای زه خو ما خو زیړای نو شپخانو ته راځي مونږ ته، نو هرن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو خاص تداوی نه لري، غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وای چې ځیګر ورته بدلیږي، نو هغه په افغانستان کې امکان نه لري. خارج کې زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا یونیسی کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
و ډاکټر صاحب دلته دغه زابلي صاحب چاړي کنیولې و د پښتنې او جوز پاتې و وای ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وای ستونزې پیدا کوي همدغه زیړي باندې اخته او خېټې پړسېږي، وای تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. د دا پښتن درلوده چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنا په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړي د درملنه امکانات شته؟
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی، د ناروغانو تداوی بل د افغانستان کې کیږي، خو کچیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وي سوال ته ترانسپلانټیشن ورته وکړو، نو بیا کولای شي چې وي سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ، نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان نګرار شپخانه کې بستر وي، وضعیت خراب وي، نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو، معاینات کوو، ورځ په ورځ ګورو هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کور ته رسخته، او که چیرته د ځیګر د بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تک ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نورو حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټولو کې شته، ټولو کې شته مریض وټل سین هغه کې دا کنټرولېږي نو اندغه سایټ چې د ګیډې پرسوب چې ورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي پروټین دي البومین دي دغه کنټرولېږي کچیر د کم وي ورکی ورته او نورې تعقیبي ناروغ هر وخت بعضي وخت کچیر ته ناروغ بيخي سیویر حالت کې بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پیریټونل ټپ ورته وایي پیریټونل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو تر څو چې ناروغ ریلکس کی تنفس هم سي سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سره واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
امالي له جن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته د کوم تاسو درانه معلومات عبدل معلوم چې ورس راځي ډاکټر عبد الله سرخوردي صاحب ته سلامونه او تاسو رادیو ټول کارکون خبرتونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ستړي مشي پالیسي مهرباني وکي
لوجن صاحب پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم خو زه د پروګرام په اول کې نه ونل ته ځای مصروف ومه د ډاکټر صاحب سید بدری پوښتنه لرم چونکه تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دا غا ناروغي ان دا ژړې په عموم کې 15 ډول دی موږ چې مطالعه کړی هم د شریعت کتابو څخه د شریعت ته نه شریعت ته د چې مطالعه کړی دا یعنی دغه دی موږ هم دا په دغه دغه رشدلی چې 15 ډول ده او دا د ادم علی السلام د خلقیت نو ورسته یو نیم زر کاله بعد پیژندل شوی مرز دی. نو دا ډاکټر تاسو هم پوښتنه دا ده چې دا هم لکه نوري ناروغي چې را بازي ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي کیا کدا د جلا مرز دی او دا 15 دوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومي ته ورولي او دا په وناشر کې شرکی ډیر دی ک په زکور کې ډیر دی په شین پرې ماړه لري چې نه لري او دا ناروغي چې د کچيري مور باردار او د مور په نس کې حملي او د مور په دغه مرض اخته یي هغه ژوند کې ماشوم هم پخته کیږي کنه اخته کیږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه سلامات او صحیح خایسته او په زړه پورې پښتنه وي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون پښتنه تاسو اتمن لیکلي دي ک تاسو نو ویل کلمه ځان سره یاداشت کړی ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پښتنه خو دا و چې د چې لکه بل مان سره ځکنه
bale
نو دا خو یو وایرس ده وایرس مختلف انواع لري بعض چې دی ډی ان ای وایرس ورته وایي بعض ار ان ای دی نو دا وایرس کله بل مان سره ځي او دوه پښتنه دا و چې د مور نه ماشوم ته انتقالېږي او بالکل انتقالېږي د مور نه ماشوم ته خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چې ته مور په ځړې باندې اخته وي باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي نو آینده کې د ځړې باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
وای پنځه ډوله دی دوی په د شریعت په کتابو کې هم وای مندل چې پنځه ډوله دی پښتنه درلود چې کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وای د مرګ کومي ترسه
نو دا خو سي په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعض وخت خو په صدي کم ده امکان لري ايو اي او دي هم د لیور فیلر سبب شي خو هغه تقریبا 1% الی 1% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه چې په نو هپاتیک فیلر ورکی
و یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غورځي او زیګر شله کار او غورځي د منو چې به زیګر نه وای کیږي چې هغه فکر کوم ډیره مغلق او پیچلې پروسه دا او لګښت هم لري او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي.
او بالکل د زیګر موافقه له زیګر لمنځه تل همدغه یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي لیور ترانسپلانټیشن او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله د قاری صاحب پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړی او دغه راز د ښځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیښته کیږي.
او سن خو د خاص کې مطرح نه درخواه کسان چې هغه صحیح کارکونکي دي نو هغه تعداد په کې زیات ده او هغه زیات پیښته کیږي په دې ناروغي باندې ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وی د وینې سره او د پرازاتو سره دغه ډاکټر صاحب باندې منښت کیږي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې وایزه هم تور زیړای لرمه څه باید وکړم ګرچې د اوریدونکو د پښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دی لیکلې چې څه وخت ته دغه تکلیف پیدا شوی دی. خو دی یو بل اوریدونکو پښتنه هم شته هغه وایي چې زله څو میاشت راهیسې په اخته یم تداوی کوم خو جوړیږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اوریدونکو پښتنه په یو ځل ورته ځواب کړي چې څوک په اخته یې څه وکړي او د کوم کسان چې تداوی کوي ولې تداوی نه کوي.
نودین صاحب اصلا څوک ربنه اختر یې هغه به خپل معاینه وکړي یو سکرینینګ وکړي ځان ته ایچ بی پروفایل ورته وایي هغه به وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده اول د دې معلومول پکار دي کنه بي دا سیدا او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چیرته د ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ ګورو ته هغه نه بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تصمیم نیولای شو چې دا داوی تاته ضرور ده او کنه.
بله دلته جاوید رحیمی لیکلی جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونی سودا غرزوی چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه په هوای ورکول شي وای ز خپل هم په تور جړی اختایمه اما په هوایي ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینی واکسینونه دي خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا اما په هوایي کې انسان اما په هوایي ولري مثلا خپل ځینی تدابیر ونیسي مثلا هغه د نظافت تدابیر دي دغه راز واکسینونه وکي دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب واکسینیشن ډیر مهم ده. ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي د طبي صحی پرسونل دوی باید حتما واکسینیشن ورته وشي او بل سکرینینګ هم ډیر ضرور پکار د خلکو لپاره سکرینینګ وشي که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس دی باندې اخته یې غل لپاره نو بیا موږ واکسینیشن ته فائدنه نه لري اول سکرینینګ پکار ده خصوصا هغه دغه بیوزر کسان چې دي د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته دغه لپاره سکرینینګ ضرور ده. اول سکرینینګ باید وشي سکرینینګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپاتایټس بی په خاطر باندې او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو ایمونایزیشن چینل لرو سی په خاطر واکسین نشته او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میلا پر کیږي ورته کیږي نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږونو تر تلو سمیاشت پورې بیا ورکول کیږي یا ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مکړي.
بله او ډاکټر صاحب کې اوسوک کې اوزل په دې تور زړی باندې اخته کیږي درملنه کیږي آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کس تور زړی سره مخ کیږي او کنه وجود بیا د تور زړی سره عادی کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره به موږ سمینات کو نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو کچیرته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس او کچیر دغه مثبت نور ال اف ټی اب نارمل وی جی پی ټی جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن لزیاتو نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تدایو باید ورته وشي او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډینګ د شل زرن لوړی کچې ته بده کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معایناتو کې دا موږ وګورو نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم ده چې د غزیړی چې د مستقیم په زیګر باندې حمله کوي د انسان زیګر ورورو لمنځه وړي والی په زیګر حمله کوي آیا د وجود نور برخه هم متاثر کوي او کنا مستقیم په زیګر باندې حمله کوي او کله چې زیګر لمنځه ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
څور کله چې لیور یا زیګر زیانمن شو د دې وجنه ناروغ ته امکان لري نل فیلرم پیدا شي ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي د وخت په تیریدو سره امکان دی ولې هپاتورینل سندروم ورکی ورته هپاتو ریسپایرټری سندروم ورکی ورته نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بلې او زیګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي. زیګر هم ممکن زین اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې زیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي او کچیرته د زیګر زیانمنیږي د زیړي له کبله انسان له کوم ستونزو سره مخامخ وي.
لوګین صاحب دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري, بل چې د وینې په صفاکېدو کې رول لري, نو دغه یو څه دغه دي چې ډېره مهمه حیاتي وظیفه سره رسېږي.
بله, په دې لاره چې دغه اوریدونکي زموږ استادو خبري واوري او عملي کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړئ چې په افغانستان کې د محل امکانات شته, خصوصا هغه مغلق بڼه هم چې مثلا کې چیرته یو چاته پرسو پیدا کیږي. کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې تر رسیدي چې د انسان ګېډې ور سره پرسو بو کی یا ګېډې و پرسیږي, آیا که په ابتدایي مراحلو کې دغه زیړای وي په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هتا رسیدي چې انسان مثلا پرسو باندازي ته نه رسي, اولی پرسو تر رسیدي آیا بی غوري کیږي, بی باکانه چلند ور سره کیږي, سم مریض خپل درمل نه کوي او کنه له درملنې سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګېډې و پړسیږي او ځیګر له منځه لاړ شي؟
اصلا خو اساسي خبر دا یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته, نو دې کې لاس پندلس کالو په جریان کې تشل کالو پورې وخوتلې غنبات د طبيعه د لیور فیلر یا د ځیګر عالمي کیفیت پیدا شي. یو یو لته همدا ده, بل دا چې په صحیح دوه سره دوا نه اخیستل امکان دی ولري کوم دوه شي ډاکټر باندې خبر تاسو شو یې غیر منظم نه اخیستي او بیا کیفیت دی دوا خرابي. دا عوامل چې امکان دی ولري چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي.
بل او ډاکټر صاحب راځي لکه زره دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو, بیا به هڅه وکړو چې بل ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال څه رقم لیو انسان بل انسان ته تر سره کیږي؟
انتقال خو مختلف دی, هر یو هپاتایټس هر نوې جدا ده. د هپاتایټس ای چې دا بیکورل ده, مثلا د منتنشوي غذانه یا د منتنشوي وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایټس ای باندې اخته ده او بل کس ترې استفاده وکړي, نو په دې حالت کې کېدای شي بل ورور هم په هپاتایټس ای باندې اخته شي. نو فیکورل ده, فیکورل ورته وایي د غذا او د خوړو د منتنو غذا او خوړو وبو د شان انتقالېږي. او بل نور د کوم د غچې د هپاتایټس بی, هپاتایټس بی ترانسمیشن چې د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحه سره په تماس کې شولای یو نډل د نډل د وخت خپل ځان ته ځرف یو ک دی وجنه انتقالېږي. بل سیکشوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایټس بی, چې اکیوټ هپاتایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده, په سیمین یعنی د نارینه په کوم دغه چې مردي چې په کې هم دا موجود ده. او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایټس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي.
کور ودان
ډاکټر صاحب
و ډیره مننه ډاکټر صاحب, سلامات او خیر وسې, ځکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړی و, تاسو نیم ساعت زحمت وېست, ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی, نو مننه چې راغلی خبرونه کې مراسره ګډون وک. کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخوردای استډیو ته وصل شوی. سرخوردای صاحب ستړي مشه, مننه له تاسو نه هم چې له بوختیا سره سره مو زموږ بلنه ومنله. راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو, د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو. اوس راځي لکه په دې بحثو کې چې همدغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي, کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم, ډیر مننه. د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایي هپاتایټس یا د دیګر التهاب, نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي. یو انتانی عوامل دی او بل غیر انتانی عوامل دی. په دې انتانی عواملو کې 15 ډوله وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دی د ځیګر د التهاب یا د هپاتایټس سبب کیږي، چې هغه عبارت د هپاتایټس اے بی سی ڈی ای هپاتایټس څخه. یو نو بل هپاتایټس هم چې شپږم ډول دی هغه جی هپاتایټس دی. په دې شپږ نو کې هپاتایټس اے او ایچ ده دا اوروفیکل ده. اوروفیکل معنی دا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي او متوقع ده څلور ډول چې ده دا بلډ بورن یا د وینې او د وینې د محصولاتو لارې انتقالېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر مننه. سلامات اوسې. کور ودان اوریدونکو پوښتنې کړې دي، راځي چې د برخې کې د اوریدونکو پوښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي. واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګړی دی، د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پوښتنه کړې ده.
السلام علیکم، منور يم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز. مې تاسو ته وایس میسج پریږدم په ډېرې بخښنې سره. دغه د زیړی په هکله که یو څه معلومات راکړې، تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زیړی دی او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړی او زیړ زیړی په اړه یو څه معلومات راکړئ چې سپین زیړی څومره خطرناک دی، که هر یو په جزئیاتو سره داسې په تفصیل سره معلومات راکړي چې دا به ښه وي چې کوم زیړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي او مکمل علاج کیږي او کنه. مننه
کور ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. زموږ واتس اپ شمیره ته د خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واورید د ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله، تاسو حتما لیکلې ده. مهرباني.
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپاتایټس کې چې دا یا زیړی کې دا بی او سی، چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنی دا ده چې یعنی دا ځنډنه کیږي په انسان کې، پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپاتایټس ایچ ده او هپاتایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ ده، یعنی په خپله ښه کیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې ښه کیږي. لکن د تور زیړی چې بی زیړی ده، دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړینم خکیږي. 10% ناروغان وایي کېدې شي ځندنې شي. ځندنې معنی دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 15% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپاتایټس، معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي، چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی. او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده، یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي لمین ځي که نه ځي. زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپاتایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه، او بخای قابل د کنټرول ده، یعنی کنټرولیبل ده، خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده، په 80% پیښو کې هپاتایټس بی هم کیور کیږي لمینځ ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زمونږ مریضان چې مونږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پارېز ده، د لوبیا نه پارېز ده، خوراک خاک تی نه کوي، وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پارېز یې کړی ده، لوبیا یې نه دي خوړلی، غوښه یې نه دی خوړلی، نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په زنډنۍ هپاټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه، تازه میوه، سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې د اکثرا زمونږ ناروغان پوښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه، ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده، مونږ باید غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې د زمونږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکوو.
السلام علیکم رورا جوړی په خیر دی. آزادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام. رورا زه په تور دیړی اخته یم، ایچ بی ایس ته، خو کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي. څه وکړم، دوه درې واره لاړم ډاکټر ته، ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په الحال شته دی، خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی، درملنه مې کیږي، اما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنا دا ده چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده، لیکن تا ته څه نه وایي، معنا یې دسه ده. دې ته به تشویش نه کوي، یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټی یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سی آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سی آر ده، چې مونږ د وایرس لوډ یا د وایرس شمیر معلوم کړو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د 60,000 نه بره وي، نو مونږ دغه مریض کاندید ده چې مونږ دې ته انټي وایرل دوا ورکړو، یعنی ضد وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد، معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت دی، نو دا یو هیلتي کریئر ده. نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي دا مرض. دې ته تشویش ونی کی. مقصد ما مخکې مرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی، کیوریبل نه دی، یعنی بیخي له منځه نه ځي. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي، او دا ټیسټونه هر وخت مو کوي. یوازې ایس جی پی ټی د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي. ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ښه ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو. هم د خولې له لارې نه، هم د جنسي اړیکو له لارې نه، او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. وس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغه یو ناروغ کس لري، څنګه له غسر چلند وکي؟ مثلا هغه کس ک ناروغ وي، ک نارینه وي، یا ک خځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکي ترڅو مسؤون سره پاتې شي؟ څه وایي سپارښتنه لري هغه کسانو ته چې په کورنۍ کې د محل د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله بله، لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي، سی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونو ګلوبلین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونو ګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، دغه لپاره واکسین شته ده. واکسین مونږ باید چاته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی، سی، ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنی دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئیډ کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا مونږ وای چې د درې لارو نه، نو اول لارې دا ده چې پرنټل ده. پرنټل معنا دا ده که چیرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري، دوی نوک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چیرته یو څوک خپل نوک کټ کړي او د دې شخص مخته شخص دا خپل نوک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کی. د سورنجونو د لارې، د وینې د ترانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چیرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکارېږي، نو هغه کبیل دا شخص خپله ولري، دا به بهتر وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچی ته ځي. که چیرته یو مور په هپاتایټس بی باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې، د ولادت په جریان کې، او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هپاتایټس بی انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسی ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړې اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته وو ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم، او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاری شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړې انتقال شي. دریم لارې مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بناءً توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده، هغه د زر باید واکسین وشي تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هپاتایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه هم دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دین د بدن وساتي او محفوظ کی ځان تر څو چې د هپاتایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
ښه، ډاکټر صاحب، یعنی کله چې دغه بحث واضح کو کې او څوک په تور زیړی باندې اخته وي، یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړه، آیا دا جنسی مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حل لري لري، او کنه باید هیڅ جنسی مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هپاتایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري، بنا سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نو دغه نشته، ده دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هپاتایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هپاتایټس سی باندې اخته ده، یو کس یعنی پارتنر، سیکس پارتنر، دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
خور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح راځي. ډاکټر صاحب لږ ذرا نور هم پام دې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې هغه ته هم داسې ویل شو چې ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ احتیاط وسی، کاسای ورته بیل سی، مثلا پیالای ورته بیل سی، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سی، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سی. دغه د تور زیړی په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چای او پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سی دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، سیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نه کړو، ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده، خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاټایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، نو که د خولې لوا په دې کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري، نو چانس دې شته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي، نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو لږ په دې درملنې باندې هم تم شو، درملنې څه ډول دی د همدې زیړۍ او خصوصا د همدې تور زیړي او سپین زیړي په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا پښتنه لږ تخصصي ده، زه نه پوهېږم چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زه دا بیان کوم. خو بیا هم زه عمومي عرض لرم چې کله چې د تور زیړي اخته ناروغ تشخیصیږي، نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي، تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هیپاټایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انتیجن مثبت دی، ایچ بی انتیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده لیکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انتیجن چې مثبت دی معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده، او چې ایچ بی انتیجن منفی غنو عام خلک داسې وایي چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انتیجن پازیټیف ناروغ ته چې څوک دغه انتیجن مثبت دی، نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ یعنی پی سی آر کې د 60 نه برو، نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالېږي، ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو، دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو، نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو، شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده. او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده که نه. سیرو کنورٹ مانا دا دا چی دا آیا دا ایچ بی انتیجن پا مقابل کی انٹی ایچ بی انٹی باڈی را گئے کنا یا دا ایچ بی انتیجن پا مقابل کی انٹی ایچ بی انٹی باڈی را گئے کنا یو هدف دا تداوی ام دا دا چی مریض باید سیرو کنورٹ شی دویم هدف دا تداوی دا دا چی دا مریض دیگر مونگ فیزیالوجی دا دیگر وظیفه باید مونگ ایاده کو بیر دا نارمال حالت تیو رسو آمدارنګ هیستولوژیکل امپروومنٹ باید مریض کې راشي مونږ پرې نه دو چې ځیګر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړ نو ځیګر شرنکیږي لیور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص نو بنا ان د انټي وایرس دوا دته به دامه ورکو کېدې شي بعض مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کی او کېدې شي بعض مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کی یاد دې نه زیات نو درملنه لیک دوامدار ده لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده په درې لښپک مشته کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان ز په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان ته تعقیبوم دا مریضان په درې لښپک مشته کې د دې پی سی آر منفي شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خشوی
دی او نتیجه هم خدم بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنې ولري هم دې ناروغانو ته مخ کې تاسو کیسه هم یوجی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډا ورشي څه وایي په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډیر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري او لغواړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي
بل زه یو خپل ګرانو هیوادوالو ته یو توصیه لرم لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معنی خانه کې یا په شفاخانه کې چې تاسو ماته د داس یو خوراک نوم واخلئ یا د داس یو خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده شړومبې ده نو دا به خوري چې دا یو بلانس یا متوازن غذا نه ده او په یوازې د دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزې ایجادوو د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابېږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کې د شي زیات شي بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مسله وایو یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري مشکل نه لري کولای شي دا مثلا د خوسکی غوښه وخوري د چرګ غوښه وخوري اس ستوند نشته د لوبیا کې نه خود کې هیڅ مشکل نه لري ګوره زه اکثرا ګورم دلته د مریضان ما ته ډیر راځي زه ګورم چې د اته زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوخه مخره لوبیا مخره مونږ د دې لپاره ریفرنس لرو کتاب ذکر کړي تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی لوجي په کوما کې شفاخانه کې بستري نو هغه تم په شوانه روز کې مونږ 15 ګرامه پروتین خورای شي نو مونږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپل خپل مینه خانه درازي او هیڅ ستونز نه لري زیګر سالم ده نو دې ته مونږ باید ولې د غذا محدودیت ولګو دوی کولای شي غوښه وخوري دوی کولای شي لوبیا وخوري ډیر ډیر تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروتین باندې ویجیټیبل پروتین وای دا خټو لریټ کیږي خټه حمل کیږي دا توڅه دا ده چې ان سبزیجات میوجات او پروتین واخلی د کیسه څنګه نشته ده
بله او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای سي پلان لکه په یوه ونی مدقه کې خپل خبره راټول کې انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنيږي فزیکی فعالیت ورزش منډه یا مثلا نور لوبي چې ډېر ثقيل نه وي کولای شي
ګوره د زیړی په درملنه کې مونږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته مونږ باډي ریسټ باید ورکو باډي ریسټ معنا دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی لکه استراحت ضرورت دا ورته او هپاتیک ریسټ نو مطلب دا ده چې مونږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي مونږ باید هغه دواګات نه اجتناب وکړو زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کیږي حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه زیګر باندې ډیر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دواغه د هر افغان په جیب کې ده دوی په دواخانو کې ماخلي یا د نور د درد دواګانې ډیر زیات په درد استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم مونږ باید دیګر ته استراحت ورکو، عوام باډي ریسټ ورکو، نو ډیر شدید فزیکی فعالیتونه، شاخه کارونه، خانه دورته.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا د خپلو درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکلې کړه. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخوري پر اتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.